د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وویل چې دوی باید کله هم د اډا نه وای پریخي. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډا امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي و چې د بګرام هوایي اډا خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلورته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې پورز په پیکن کې ویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نو مولي زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته خبرګون ښودلی او ویلي دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډابه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تیره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 4 وژلې دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس آژانس څرګندوي چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیځ له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمېر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمېر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبري حملې شوې دي. د راپور له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هیترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوي او دغه راس دغه سایبري حملې له کبله الوتنې ځنډېدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس د یو ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د فوټسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شوه. د فوټسال آسیایي جام راتلونکی میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډله سره مخامخي کې په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې البته په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډله پاتې دي. سبب د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅه پیل کړي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره باید همکاري ورسره وشي.
د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سبزی ورسېږي، مثلا لا تخوس کې چې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15 تلوي خریپي.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړې لارې ورته نشته.
بایسکل د سیو وسیله ده چې نو چې ډېر مصارف لري، کچېره پنچر شي او لس پیسې مستری تور کړې نو دې د پنچري ارته نسی. ټیکسي ته کوی چې لس پیسې ته درکوم نو هغه در باندې رښخند وخی.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ چې موږ باید کله هم د اډا نه وای پریخي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړې، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید لکه هم داډه نه وای پریښی. دی وایي وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید د غاډه پریښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکې ورځ ده. د هغې د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پریښوده مې، زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتیرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر 14 په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایی اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لګمخ کې پرې شو. خاغلی ټرمپ باګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه بللې او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناسې پر مهال ویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅ کله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمیر پخواني طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د ناعملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرنی پوځي حضور منلو ته هیڅ کله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو یو شمیر پوهان کڅو هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخه د دې ورته لري چې د غاډه ترلاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستان یې بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زموږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسیږي یا د داسې یو پریکړې سره امغږی نه اوسیږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارو مرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کیږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زئی
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکایانو ته امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، ولو کې طالبانو وزیر بشران په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان یو ډول بل ډول باندې د تجارت لپاره د انویسټمنټ لپاره افغانستان ته راشي، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د شلکلن حضور پر مهال د قومندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ د سپتمبر 14 وویل چې باګرام د نړۍ له لوی هوایی اډو څخه د اول کانکریټو فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایی ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو باروډونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې د باګرام هوایی اډې د بیانولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سٹارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه، هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ټرمپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
We're going to keep Bagram the big air base that one of the biggest air bases in the world.
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوائي اډا چې هسه مول لاسا ور کړی بیرته تر لاسا کړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغه یعنی طالبان لمګ نه څغوړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو خو یو له هغه دلایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا د چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم دا روښانه نکړه چې آیا هغه پرشتیا د بګرام د بیرتنیولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه د څرګندونی لومړنی علنی اعتراف دی چې شری د بګرام او نورو امریکایي پوزیشتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده. بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړه شوې الوتکر شامل لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې ل افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چاري پلاس کې واخیسته. ترامپ وار ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړي. هغه ډول وټل چې په کله امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرې شو. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوست سر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نشته شپېته کاله مخکې خپل لومړنی اټومي آزموینه په کې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انزور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوي ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی. چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره څه په نظر کې دي، خو د هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شویلي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو سم ورزو کونړ ته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی سیمه بیا رغونې ته اړتیا لري. داسې بیا رغونې ته چې په بنسټیز شکل تر سره شي. دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي او هغه تر ځاکاران هم وای چې کله کونړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونه جوړ نسی حالت رسیدګي سختي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپناه د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د ورستۍ مرګونی زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلی اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې لغپلې دوه شویش کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپناه په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې د کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوی دا کورونه جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده. کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دي ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احمد چې هم په زلزلہ کې زیانمن شوی وایي حکومت د دوی ته د سرپناه جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او د کورم هوټل ګډ وډ شول بس زما خپل د کوټل دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کې ناسلې جمع را روان دي او بس د سی پی سی ام نشته چې د دیوالونو به تو رنګ او جوړې کو بس په دې خیمه کې د جمع مې تیریږي. کلینیک تړتل لرو سړک تړتل لرو هر شي
یو شمیر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قریه عزیز الرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ له خیمې نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وکړي. آی او ایم دی او ډبلیو پی دی او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده. داسې ځای نه لې چې یو ځای لس دل سروې کړی ده یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو له بیا رغول وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کار نو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښو نه زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه پاکو اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د مرګونی زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او لامل یې تر 1,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ورآخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورزوی وي سیمایي موضوع ته هغه دا چې ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت راوستري دي. دا وروسته تر دې چې د روسي له خوا ځینې سرغړونې وشوي او د ناتو غړو هیوادونو باندې د روسي الوتکې ورغلل. تفصيلي په دې راپور کې احمد شبر اور
د پولند او د ناتو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسي پر اوکراین د ډرون الوتکو توغندیو یو بل لوی برید پیل کړ. روسي ځواکونو تیر شپه وروسته تر دې د بریدونه وکړل چې پرون درې روسي میګ یو د شلوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخله شوې. د پولند پوځي عملیاتي قمانډې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسۍ په حال کې دي. د تیارسۍ دغه حالت چې نوي دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر بل هر وخت د سخت خبرداري حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسي په روسي بریټ کې د روسي 1590 ډرون 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریډونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکی زیاته کړه چې د دشمن هدف د اوکران د زیربناو لمنځه وړل وو. زلنسکی د سپتمبر د 9 ل ډرون بریډونو ورسته پر ناټو شخ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس پکار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلی وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي. خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپنۍ له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تیره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولې دي. د روسیا او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوی په خپلواکه توګه نشته ایدلې. اوکراین بیا د خپل ډرون الوتکو د بریډونو په تړه ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نشته د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تاسیسات په نقشه کړی دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو وسم ورزو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وینو حاصلات په نشت خرڅیږي ځکه دوی ساتلی نشي، او کله چې بیا دغه حاصلات وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه بې لزنده مصرف یا پټی تبه او پلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په توان تمامېږي. خوست چې معتدله هوا لري په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وویل
دولت ادا په کور دي چې موږ باید د سړو سړو ځینې سړې خونه ولرو ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل اړ د مصرف شي. بل دولت ول شي غازن در درشینه د دورې موږ نه بیا خار شي د سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزی او سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې پلوړه به پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی ویل
سړې خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره هنرخونه کې کوم مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت یا سبزی ته هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمام دي.
خوسته یو کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپل د خوز د میوه او ترکاری موسمي د نور سیمو د ترکاری په پرتله لکتر لګه 15 واري به ټیټی وي، خو به موسمه بیا د لوړو به د لاس عادي خلک نشیرانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډیر مهم دي. د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنی ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزې منی وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دی وی شنه او سړی خونی د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت کړل کیږي چې د نباتاتو وده، حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو لارې کروندګر پرته لیدې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولای شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډیر وي.
او روسي راپور دار اخلو چې په افغانستان کې د مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډیره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې سول عملونه دي، یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېر لري. مثلا زه که چېرته پریکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوسو پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم، هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دی بایسکلان استعمال په ډیره زیاته اندازه دي. سجل ملونه ستا ښار کې د ګڼه ګوڼې راشتې لامل ستا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي یو لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو د پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سرکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل
خروالی چې کوم نوې سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د د ملي بس شرکت مشر عبدالولی سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې و چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیټسلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ووم لسته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریانو په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن پس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې پسته د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله عنه مشرف سو او همدارنګه دا امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدې چې دی بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوری د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنۍ د هغه زوی ته چې هغه شیس نومیدی هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقری د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپل سیمو کې خپلواک و، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشری لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د وجلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه ورسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې ورسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت ورسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1590 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو چې دی پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمه نیسي یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقیانو په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیدي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې چې دغه امارت د پلاس سرزی او تر هغه لاسلاندې سیمې نسی د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمری کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرني سره سم بیا د زوی محمد واک تر رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړې توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت ترورکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواصه خدمتین ځي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو وکمنې غځيږي. یعنی دغه د سند سین تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا وکمنې چې هغه پراخ کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونډی رسمي تر خپل ولکې لاندې راوستې د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایل کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل په لور بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی پسمه باندې يرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره د واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څرول و د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومي حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیر اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسب نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه ود وکي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرن زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړني ارتیاوي پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، اوریجی، همدارنګه پومبه، انګور، ممیز یا قشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره لدی چې د تزمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و. خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل ارتیاوي پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبه، اوریجی، غنم، اوربشاو داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو
لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګ میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین د قالین اوبدل او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادیو ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دورې کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی، چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دورې کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی، چې هغه 4.5 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د یوه ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز، چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانۍ د مین زوړې خرابوي، په هغه وخت کې یا په هغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبا دی ویل سیو ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کې شوډل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځنې لستراوړنې یا کارونه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و، یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي، همدارنګ نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدایق السهر فی دقایق الشیر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګ سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسیدل، چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره رحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل سوی دی، او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې دی یو بیرحمه، بے تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا و. نو تر نن څخه کوم داوود موږ تاسو ته د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ تاسو نن معلومات لاس ته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بور سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروه او جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاس وایم هله د چینل ورس هم د لوست اخر نه شي بور سره مل وسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو نو دغه لست راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو چې لومړنۍ مرحله د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل د دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي به تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و د څارویو د مالی د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتری اصول په نامه یو شونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه ورسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول یعنی خپل دندې شروع کړلې د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه ورسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده سوداګري هم پراخه سو د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالي لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پنګي وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات په ملرنه درلوده یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ډیره و دغه ملي وحدت ولولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و یعنی دغه ملي وحدت درامسته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سن دغه ملي وحدت رامسته کیږي د اساسي قانون د اتمه ماده سره سم ټول خلک ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام به په دې باندې مکلف وو چې د خلکو د شخصي ازادي څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسی ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله لمخې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د مینځ یوړل سي د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړ و یعنی پر اجرایه قوا مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړ و چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي نو هوایي ځواکونه جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي
پنځه پټه کاسه د کوون کې بیا د دغه اڅانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د ذکر لپاره روسیه فرانسې او ایتالیا ته واستول سول او ځین نور بیا د فوزي ذکر لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنه او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د اوشتمې ماده سره سم لیکو لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیکو لوست دا کې ځینې شونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو. په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیه لیسې جوړ شو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 شونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي. او دغه ټول کارونه تر څنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو ته غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 مریض کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل شو چې پاچا بیا دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي مریض کال کې د لندن د په میاشت کې په د لندن د میاشت په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی ورسته د کوټه د لارې څخه کراچی ته رسیږي او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پادشاه لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایتالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پادشاه ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو توفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګ د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کړیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي. او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شمال الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کومه خپلواکۍ چې ترلاسه سوه افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شمال الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن د دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډیره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډیره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د امانی خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطیه جوړوي، د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامی عملیات شروع کیږي، دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالی کیږي او د داسې خبرسته بیا د شمال جبهې یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزې سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلب کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. رورې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زکونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ستا سنگار وینا جوگی او بدر ترارو سو بدر تپاہو گر زمبیر سارا خانا دل رو نشا جوگی گر زمبیر سارا خانا دل رو نشا جوگی او بدر ترارو سو بدر تپاہو گر زمبیر سارا خانا دل رو نشا جوگی زم زمبیر سارا خانا دل رو نشا جوگی